درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازاري رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1398 د ساور لومړی او د میلادي 2019 د اپریل 28. د ازاري رادیو په دې لومړی خبري مجله کې چې زه عصمت ساروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د کابل په پرونی حمله د خبرګونونو او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې سات خبرونه. د سولې ولسی حرکت په هلمند کې د سولې او اوربان په ننګ لاریون کوي. په سوریه کې فعالان وایي د داعش او القاعده پلوو ډلو په بریدونو کې د سوریې د حکومت نږدې 50 پلوي سرتیري وژل شوي او د لیبیا د پلازمینې په جنوبي سیمو کې درنې جګړې شوي. د خبرونو تفصیل. د سولی ولسی حرکت وای په پام کې لري نن یک شنبه په هلمند کې د سولی او اوربان په ملاتړ لاریون وکړي. دغه حرکت پرون په ننګرهار تر هغه مخکې په خوست او غزنی کې لاریونونه کړي دي. د سولی ولسی حرکت وایان بسم الله وطن دوست پرون ناوخته ازادي رادیو ته وویل
د یک شنبه په ورځ په هلمند کې لاریون لرو. د لاریون پر مهال د جګړې پر شکل اړخونه باندې ژغ کوو چې نور باید ژر تر ژره اوربان لانس او یوې سولې روغې جوړې ته ورسیږو. تر هغه وروسته په بلخ، کندهار او نورو ولایتونو کې دغه لاریونونه لرو او د لاریونونو پر مهال د جګړې پر شکل اړخونه د جنگ بستې ژغ کوو.
د سولې ولسی حرکت په لاریونونو کې د حکومت لخوا د خالد پوزي عملیات او د طالبانو لخوا د الفتح په نوم پسرلنی عملیات غندل شوی دي. وسلوالو طالبانو د الفتح په نوم د خپلو پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان کړی دی. د ترکیې د پوهنې وزارت یو چارواکی وایي په افغانستان کې د افغان ترک ټول ښوونځي د ترکیې د پوهنې وزارت چوکاټ ته انتقالیږي. د ترکیې د پوهنې وزارت موین ریهار دینې میچ پرون په کابل کې یو کانفرنس ته وویل په دې اړه دوی میاشتې مخکې د افغانستان له حکومت سره یو تفاهم شوی دی.
Alan 12 okulun 7'sinin devri zaten tamamlanmış durumda.
La afan hukumat sarada tafahum la mahi 12 afan turk shuwanzi da Turkiye'de buhni wazarat chaukarta intiqali shi. Tardi shi bi puri wa shuwanzi intiqal shiwi. Pati 15 shuwanzi ba ham da buhni wazarat chaukarta walishtabal shi. Pa Afghanistan ke da afan turk shuwanzi yo faaliyat 22 kala mahi pail shu. Pa Jozjan, Balkh, Kabul, Kandahar, Herat aw Ningarhar ke da dogh shuwanzi yo shmir دولسوتا رسیجی. د غزنی ولایت چارواکی وای په ګیلان ولسوالی کې څو تنه وسلوال وژل شوي او څو نور نیول شوي دي. د والی ویان محمد عارف نوری پرون ناوخت ازادي رادیو ته وویل
د زنګور افغان ځواکونو په عملیاتو کې 9 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او 8 تنه یې له وسلو مهماتو سره یو ځای ژوندي نیول شوي دي.
شاغلی نوری هم دراز ویل په دغه عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو 22 نقلي وسایط هم لمنځه وړل شوي دي. زبی الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان شي د بریټ خبر منی خو وایي امنیتي ځواکونو ملکیان وژل دي. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. په سوریه کې فعالان او یو څارونکو ډله وایي د داعش او القاعده پورې د تړلیو وسلوالو په جلا جلا حملو کې نږدې 50 دولتي سرتیري او د هغوی متحد جنگیالي وژل شوي دي. د سوریه د بشری حقوقو د څار ادارې پرون وویل په القاعده پوری د تړلې ډلې حیات تحریر الشام وسلوالو پرون د حلب شار په لویدیس کې پر دولتي ځواکونو حمله وکړه. د دې ادارې په خبره په دې پیښه کې 21 سرتیری او د هغوی متحد جنگیالي ووژل شول. که څه هم په دې سیمه کې په سپتمبر میاشت کې پر یوه لنډمهاله اوربند موافقه شوې ده خو لا هم سخته ناامنه ګڼل کیږي. په بله پیښه کې د پنجشنبه پر سهار د داعش افراطي وسلوالو د مرکزی ولایت همس په یو دشته کې دولتي ځواکونو ته کمین نیولی و چې وروسته دوه ورځنۍ جګړه وشوه. د سوریې د بشري حقوقو د څار اداروي په دې جګړه کې د څلورو افسرانو په ګډون 20 سرتیري ووژل شول. د سعودي عربستان او ایران په ګډون د عراق د ګاونډیو هیوادونو د پارلمانونو رئیسانو له داعش یا اسلامي دولت ډلې څخه د بیرته نیول شویو سیمو د بیا رغولو لپاره د بغداد د هڅو ملاتړ ته تیاری وشوده. د عراق حکومت له څلور کلنې خونړۍ جګړې وروسته پراخې سیمې له داعش څخه بیرته ونیولې. په دې مناسبت پرون شنبه په بغداد کې د یوې غونډې د پای په اعلامیه کې ویل شوي چې د ګاونډیو هیوادونو د پارلمانونو رئیسان پر داعش له ستربري وروسته په عراق کې د ثبات، آرامش، ځمکنۍ بشپړتیا او ټولنیز پیوستون پر ملاتړ ټینګار کوي. د لیبیا د پلازمینې ترابلس په جنوبي سیمو کې پرون درنې جګړې پیل شوې. دا په داسې حال کې ده چې پر دغه ښار د ولکې ټینګولو لپاره د دوو اونیو په جګړه کې د وژل شویو کسانو شمیر تر 220 اوښتی دی. لیبیا په ختیځ او لویدیځ کې د دوو سیالو حکومتونو ترمنځ ویشل شوې ده. جګړه د قمندان خلیفه هفتر تر مشرۍ لاندې د لیبیا د ملي پوځ په نوم د ځواک او د هغو ملیشو ترمنځ روانه ده چې د ملګرو ملتو لخوا په رسمیت پیژندل شوي د ملي یووالي حکومت ته وفادار دي. او د قزاقستان په جنوب کې د یوه بس د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 11 کسان مړه او شاوخوا 13 نور ټپیان شول. پیشه پر هغه لار شوې چې پناه غوښتونکي پرې له منځنۍ آسیا روسیې ته ځي. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت پرون شنبه وویل چې پیشه پرون سهار د الماتی تاشکند پر یوه لار شوې ده. چارواکي وایي د پیشې په قربانیانو کې قزاقان او ازبکان شامل دي. تاسو زموږ له ازادي راډیو اوریدو بجې او شپږ دقیقې شوې. د افغانستان حکومت او ناټو د کابل پرونی حمله وغندله. په دې برید کې بند پاتې شوي کسان د سترګو لیدلی حال بیانوي.
زمون دفتر اول منزل کې د کابل پانتون مسول کسانو سره ناستم چې ودرت شو.
د کندهار ته میوه صادرونکي له حکومت څخه د نورو بارونو د نورو بازارونو د مندلو غوښتنه کوي.
فقط مدایله ده چې زموږ سره دغه خپل مشران کوشش وکړي چې د دنیا سره زموږ لارې و اړیکې راسمې کړي.
په پکتیا کې یو شمېر خلکو غوښتنه وکړه چې د الکترونیکی تذکرو ویش په ولایتونو کې پیل شي.
دوی ژمنه کړې وه چې موږ به په لنډ وخت کې زونونو ته غځو، خو دغه لړۍ محدوده پاتې شوه، په کابل کې پاتې ده.
له افغانستان د باندې په موضوعاتو کې به واورئ چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن ایران ته ځي. د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 څپه اورېدای شي. په افغانستان کې د ناټو یو جګپوري چارواکي ویلي افغانان سوله غواړي، خو تروریستان دوی ته درد او کړاو ورکوي. دغه چارواکي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت پر ودانۍ پرونی حمله وغندله. جمهوری ریاست هم د دې حملې په غندنه کې ویلي د افغانستان دشمنانو څرګنده کړه چې له وژنو او جنایت پرته بل هدف نه لري. په دې اړه نور جزئیات سالم محمد سالی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کی په کابل کې د شنبه ورځ حمله تروریستي بللې او غندلې ده. هغه په خپل ټویټر کې لیکلي، په داسې حال کې چې افغانان سوله غواړي، تروریستان یوازې د درد او کړاو سبب کیږي. بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی هم د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت پر 13 منزله ودانۍ د وسلوالو حمله غندلې ده. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې راغلي، د افغانستان دښمنانو د ملکی خدماتو د مامورانو په نشه کولو، پر عامه تاسیساتو په حمله او د بیرې په خبرولو سره یو بیا ثابت کړی چې له وژنې او جنایت پرته بل هدف نه لري. د کورونی چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د شنبه پر ماښام ازادي رادیو ته وویل چې حمله کوونکي 15 کسان و چې یوې ځان وژونکي حمله وکړه او څلور نور یې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل سوي دي. شغلی رحیمی وویل د دریو سرتیرو په ګډون و کسان په پیښه کې وژل سوي دي.
په دغه پیښه کې څلور نفر از زموږ قدرمن هیوادوال چې ټول ملکی کسان دي شهیدان شوي، او 8 نفر نور هم ټپیان شوي. درې نفر امنیتي ځواکونه هم په دغه پیښه کې شهیدان شوي دي.
د پرونی حمله پر مهال په مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت کې شاوخوا 2000 کارکونکي راګیر پاتې وو. بلخو درابی پونم د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د وړکتون کارکونکي له رويټرز اژانس سره په خبرو کې د خپل سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ. ډوډۍ مو خوړله چې ناڅاپه زوروره چاودنه وسوه. چیغې مو کړې. د ډوډۍ غابونه د ماشومانو د لاسونو ولوېدل. هغه خونې ته ورغلو چې دروازه یې د زغور وه. کله چې وضعیت لږ ښه شو، امنیتي ځواکونو له هغه ځایه وایستلو. تر پرون ماښام پورې د دې حملې مسؤلیت چا نه منلی. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي ویلي چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري. وسلولو طالبانو په وروستیو کې د الفتح په نوم د خپلو په سرلانیو عملیاتو تر اعلان وروسته په بیلابیلو ولایتونو کې خپل تحرکات زیات کړي دي. په کابل کې تر حمله یو ورځ مخکې په پام کې ول افغانستانه 250 کسیز هیات له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته ولاړ سي، خو په وروستیو شیبو کې دا کتنه لغوه سوه. جمهوری ریاست اوس د هیلي سترګې د سولې مشورتي لوی جرګې ته نیولې چې د غویي ثور پر نهمه کېږي. د جرګې تر دایرې دو مخکې ځینو کلیدي سیاستوالو له دې جملې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ویلي چې په دې جرګه کې برخه نه اخلي.
د مخابراتو پر وزارت حمله غرمه مهال پیل شو چې د مازیګر تر ناوخته پورې دوام وکړ. د وزارت کارکونکی اتل زازای د حملې پر مهال په وزارت کې دننه و. هغه سالم محمد صالح ته د خپلو سترګو لیدلی حال داسې ووایه.
یولسونه بجې وې، یولس څلوېښت دقیقې. زموږ دفتر اول منزل کې ده. زه د کابل پوهنتون مسؤول کسانو سره ناست وم. د دوی د نوي فلایټو په هکله مونږ بحث کوو چې یو درز شو. مونږ داسې فکر وکړو چې کوم د سیرینا هوټل سره بسته یي، هغه وروسته ډزې نور هم تیزې شوې او کسانو داسې اوازې خپرې شوې چې ګوندې په افغان پوسټ باندې حمله کړې. چون دلته د افغانستان د ټولو دولتي اداراتو ډیټا پرته ده، نو مونږ خپل هغه زیرې دروازه چې درلوده هغه مو بند کړه. خو چون د افغان پوسټ هغه کوم تعمیر باندې چې دوی نتلي هغه زمونږ د پښو لاندې په لاندې منزل کې و، نو مونږ هرڅه ډېر د نږدې نه احساسول او حتی م اورېدل او ډېرې درنې ډزې وې. ساده کلنچکوف ډزې نه وې، د پیکا او د نورو درنو وسلو ډزې وې. څه وخت وروسته اور راپورته شو، لوګی راپورته شو، ډیټا سنټر و، نو هلته زمونږ د لوګي چې ټول را دننه شول او لاندې هغه لاینونه دي، د برق لاینونه هغې اور اخیستی و.
نو تاسو تر اخري شېبې پورې په هماغه اتاق کې
بله او بیا د ډیټا سنټر هغه د خطر زنګ ووهل شو، خو هغه دې پختل چې مونږ وارخطا شو چې ګوندې دوی را دننه نه شي او دلته فکر نه شي، هغه مو بند کړه. خو هغه د اوبو سیستم مو فعاله کړه چې که خدای نه خواسته اور ولګېږي د اوبه را خوشي شي. خو چې بیا مو ولیدل د دود او ګاز ډېر زیات شو، نو مجبوره شو چې زنګ ووهو نورو کسانو ته او مونږ یې د هغې دفتر نه وویستلو. مخامخ بل دفتر ده، د حکومتدارۍ الکترونیکي دفتر.
د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت کارکونکو اتل زازی و. د دې وزارت ویان سایر ځلان هم د حملې په مهال په خپل دفتر کې و. دوی وویل
له لومړی حملې وروسته کله چې ترهګرو غوښتل د مخابرات وزارت ساختمان ته داخل شي امنیتي ځواکونه، اول د چې کوم زمونږ د مخابرات وزارت امنیتي ځواکونه دی، هغوی د هغوی ممانعت وکړ او پرې نه خودل. په اول سر کې د پخو غورځول، وروسته بیا چې کله د خاصې قطعو ځواکونه راورسېدل، د امنیتي ملي ځواکونه راورسېدل، هغوی په ډېر شجاعت سره ټول د مخابرات وزارت کارکوونکي په خوندي توګه باندې وزارت نه وایستل او ترهګر یې درې واړه له پخو راوغورځول.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان سایر ځلاندو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس په هم اجمل اندرته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن اگزامینر خبرونه افغانستان ته د امریکا د کانګرس د کړو د ورستي سفر پاړی ولي کنه خبره کړې وای. د افغانستان د ولسکلن جګړې په وګدو کې د امریکا سلګونو سناتورانو او د کانګرس غړو افغانستان ته سفرونه کړی. خبرونه وای د امریکا د کانګرس د غړو د دې سفرونو هدف دا و چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د خدمت درناوی وکړي، دلته د امریکایي کمانډانانو څخه د افغانستان د وضعیت په اړه واوري او له افغان چارواکو سره په دې اړه چې په هیواد کې څه سم روان دي او څه سم نه دي خبرې وکړي. دا واشنگتن اگزامینر د دې لیکنې په یو برخه کې د سناتور جک ریټ سرګندونې راخیستل شوې دي. د امریکا د سنا د پوځي خدمتونو د کمیټې د غړي جک ریټ په مشرۍ د کانګرس یو هیئت تیرونه افغانستان ته سفر کړی و. دوی په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله سره ولیدنې وکړي. د هیئت په کابل کې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو او په دې هیواد کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ وکړ. واشنگتن اگزامینر وایي سناتور جک ریټ کابل ته له سفر وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پایداره حضور د اړتیا په اړه خبریالانو ته څرګندونې کړي. د دې امریکایي سناتور له قوله ویل شوی ګمان نه کوي چې د امریکایي ځواکونو پرته به نور ځواکونه د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې هومره موثر وسی. خبرونه د جاکرید لخلی ویلی دی د دې خطر شته چې افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه او یا د القاعده شبکې یو ځل بیا پیاوړی او منسجم شي. خو واشنگتن اگزامینر وایي له لیګ دودونکو ترهګرۍ څخه د خپلو خلکو د ساتنې لپاره واشنگتن اړتیا نه لري چې افغانستان کې زرګونه سرتیري وساتي. د خبرونه په باور کچیرې د نظامي ځواکونو حضور ستونزه هوارولای شو نو اوس باید کلونه مخکې د افغانستان کړکیچ هوار شوی وای. د ای انټرنیشنل ریلیشنز آنلاین خبرونه د افغانستان د سولې په اړه ولیکنه خبره کړې وای. که څه هم په افغانستان کې د پسرلی پر رسیدو جګړه توده شوې خو داسې ښکاري چې په دې هیواد کې به بل اخره یو داسې توافق وشي چې له مخې به یې امریکایي ځواکونه بیرته هیواد ته ستانه شي. خبرونه وایي د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي هیات پر یو داسې جوړجاړي کار کوي چې له مخې به یې په افغانستان کې کړکیچ تمام او 14 امریکایي او د نورو هیوادونو سرتیري به کورونو ته ستانه شي. خبرونه په افغانستان کې د تیورو ولس کلونو جګړو په ترڅ کې بشري او مالی زیانونو ته په اشاره ویلي چې د جګړې کې تر اوسه 2302 امریکایي سرتیري وژل شوی، تر 3000 زیات نور امریکایان په کې ټپیان شوی او خپل تر 3000 زیات افغانان هم په کې وژل شوی چې ډیری ملکیان وو. خبرونه د جګړې د مالی لګښت په اړه وایي چې د جګړې تر اوسه د امریکا مالی ورکوونکو لپاره هر کال 450 میلیارد ډالر لګښت لري. خبرونه زیاته وی کسان په افغانستان کې بل اخر خی یو توافق رامنسته شي خو په وینا یو شپږ ستونزمنې او پیچلې مسلې شته چې باید حل شي. ورسپانه زیاته وی دا داسې ستونزې دي چې کیدای شي افغانستان پر راتلونکو کلونو کې لا نارامۍ سره مخ کړي.
په کندهار کې سوداګر وای نامنظم سوداګری اړیکې سبب شوی چې دوی په وچه میوه کې د ګټې پر ځای زیان وکړي. سږ کال له کندهار 8000 ټنه وچ انځر هند ته صادر شوی خو سوداګر یې له ګټې خوښ نه دي. له کندهار د صادق رښتینی راپور واوري.
له کندهار ته تازه میوه ورسته هر کال تر 150000 ټنه پورې وچه میوه بهرنیو هیوادونو ته صادریږي. د کندهار د سوداګری خونی مرستیال عبدالباقی بنا ازادي راډیو ته وویل چې د شاوخوا 4 میلیون ډالر په ارزښت 8000 ټنه انځر سږ کال هند ته صادر کړي دي. خدای چې هند د انځر لپاره یوازنی مارکیټ دی نو هلته د وچه میوه کچه زیاته شوه چې له امله سوداګرو ته د ګټې پر ځای تاوان رسیدلی.
یو مارکیټ لرو چې هغه هندستان دی او موږ نور خواهو تلار نلرو او ایتالیزم هم دا چی خاص فعال ندی او زمینی لار موږ فرزن اروفا و خواهت یا دا نور ممالک سره پا ارتباط کنوی. نو کم وقت چی هر مارکیت پا دی خبر سو چی موږ انزر دیر دی نو غوی پا رانیولو که دیر کمشت راوست دی هر چیز موږ د انزر و تجران ششکال توانیان هم دی باید وایم چی دیر بار قیمت دلته خریداری کردی و هم تاسفانا چی و ساغه چې د ټول چیش په 50% قیمته تنظیم کړی دی یعنی 50% تر تاسو دی.
د سوداګری خونی مرستیال وایي سش کال د تازه میوې ترڅنګ د وچه میوې کیفیت هم شوو او زیات حاصلات کړي وو خو د منظمو سوداګری زیاړو کې نشتون سوداګر زیانمن کړي دي. په ورته وخت کې د وچه انځرو سوداګر هم وایي دغه وچه میوې زیاته برخه هند هیواد ته صادره کړي خو هلته د مارکیټ د کمښت له امله په هر کیلو کې 1500 افغانۍ زیان کړي. نعمت الله لندو او محمود الله له دولت غواړي چې اروپایي هیوادونو سره سوداګری زیاړي کې وتړي.
د دولت مشر تجارتان ته لاری دغه کې خلاص کی چې بل مکتب لاړ شي بل مکتب لاړ شي واس پندستان خدای نظر نه خلاصي نه پندستان یوازې پر
مثال د ملکوتو ته دولت مثال مستر کومک وکي مثال دی مستر کومک وکي چې دولت دې ماری فکر دې واس دې مستر کومک وکي
چې زموږ تجارتونه د ملکو سره وکي زموږ قراردادونه وکي زموږ مالونه په پروش باندې وسوم شو کده رسیدلې دې ګرد خلاصې وې دې دون نه دې پاته فقط مدایله ده چې زموږ سره د خپل مشران د خپل کومندان د خپل وزیران د خپل علما د خپل پوهان خلک دا کوشش وکړي چې د دنیا سره زموږ لارې او اړیکې راسمې کړي.
تر دې مخکې د وچې او تازه میوې سوداګري یوازې له پاکستان سره وه خو له تیرو دوو کلونو څخه د پاکستان ترڅنګ له هند عربي اماراتو او یو شمېر نورو هیوادونو سره هم سوداګري زیاړي کې ټینګې شوي خو د سوداګرو په وینا دوی له دې عمله زیان ګوري چې د سوداګري چارې پر معیار برابرې نه دي.
آزادی خبری مجله اوری
په پکتیا کې یو شمېر مدني ټولنو له حکومت څخه وغوښتل چې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ چې اوس ډېره پسه روانه ده ګړندۍ کړي او له مرکز کابل څخه دي د دې لړۍ لمن ولایتونو ته وغځوي. له پکتیا څخه د اصیل ځازي راپور واوري.
ګڼ شمېر مدني فعالان د پکتیا پوهنتون په اډیټوریم کې سره راټول او له دولت یې وغوښتل چې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ چې د دوی په خبره اوس ډېره پسه روانه ده ګړندۍ کړي او له مرکز کابل څخه د دې لړۍ لمن تر ولایتونو وغځوي. دوی وایي الکترونیکي یا برېښنایي تذکرې کولی شي چې په بېلابېلو برخو کې د فساد جال او تصویر مخه ونیسي او هم د جرمونو په کمولو کې ګټور رول ولوبوي. د دغه غونډې دوو تنو ګډونوالو احمد الله احمدي او سحر ازادي راډیو ته وویل
د ولسمشر د فرمان په اساس برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل شوله. دوی ژمنه کړې وه چې موږ به یې په لنډ وخت کې زونونو ته غځو خو دغه لړۍ محدوده پاتې شوه په کابل کې پاتې ده. نو زموږ غوښتنه دغه ده چې برېښنایي تذکرې خو د فساد مخنیوی کوي، مثلا په ټاکنو کې موږ استفاده ترې کولی شو، نور خلک دوه درې جې دندې نشي کولای، د فاسد کوونکو لاسونه لنډوي. نو چې څنګه ژمنه کړې وه باید دغه بهیر چټک شي،
د جنایي جرمونو مخه په اسانه نیولې وي، د انتخاباتو پروسه کې شفافیت راغلی وي، د برقي تذکرو د ویش بهیر د پټول افغانستان کې چټک شي او د زون په صدر دلته مرکز پرانستل شي.
د پکتیا ولایتي اداره د مدني ټولنې له دې غږ سره خپل غږ غبرګوي. وایي په رسمي ډول به په دې زون کې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ د پیل موضوع به له مرکزي ادارې سره شریک کړي. د پکتیا ولایت ویاند عبدالله حسرت ازادي راډیو ته وویل
نن په غونډه کې د پکتیا ځوانانو او قومي مشرانو دغه غږ پورته کړ چې د برېښنایي تذکرو ویش په زونونو حتی په ټولو ولایتو کې پیل شي. چې پکتیا هم د سویل ختیځ زون مرکز یادیږي او مرکز ته نو په دغه اساس باندې موږ به رسمن هم غوښتنه وکړو تر څو دلته د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل شي.
د دې ولایت اوسیدونکو او په ځانګړي ډول مدني ټولنې په دې ولایت کې د برېښنایي تذکرو د ویش مراکزو د فعالولو غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تر دا مهال د هیواد په پلازمینه کابل کې هم په څو محدودو ناحیو کې دا لړۍ روانه ده او اړوند ادارې نه دي توانېدلې چې د کابل په ټولو ناحیو یا حوزو کې د برېښنایي تذکرو د ویش مراکز فعال کړي. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې مو په راپور کې واوریدل چې په پکتیا کې یو شمېر خلک غوښتنه کوي چې په ولایتو کې دي هم برېښنایي یا الکترونیکي تذکرې وویشل شي. تاسو ته هم الکترونیکي تذکرې ضروري ښکاري؟ که په دې اړه نظر لري، نظر په همدا اوس راوستوي. د افغان بیسیم په 1400 شمېرې نظر راستولی شئ. ستاسو نظرونه به وروسته ولولم. اوس یوه بله موضوع. ټاکل شوی دی د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن په دوه ورځني رسمي سفر ایران ته لاړ شي. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې تېره پنجشنبه په بلوچستان ایالت کې د وسلوالو په حمله کې د پاکستان 14 پوځیان ووژل شول. پاکستان تور لګولی چې دا حمله په ایران کې میشتو افراطي بلوڅانو کړې ده. د دې موضوع تفصیل سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن یکشنبه په دورزنی رسمي سفر ایران ته ځي. عمران خان به ایران ته په خپل دغه لومړی رسمي سفر کې د ایران له مشر آیت الله علي خامنهي، ولسمشر حسن روحاني او نورو چارواکو سره وګوري. پاکستانی رسنۍ وایي چې صدر اعظم عمران خان به په ایران کې د ایرانی او پاکستانی سوداګرو له ډلو سره هم وګوري. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې په پاکستان کې وی وروستۍ حمله د تهران او اسلام آباد ترمنځ کړکیچ زیات کړی دی. د پنځشنبه وختي یو ډله وسلولو درې څلور بس موټرونه چې له کراچي ګوادر ته روان وو ودرول. د مسافرو د پیژن پاڼو تر کتلو وروسته 14 کسان له ځان سره بوتلل او بیا ووژل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي په وژل سو کې لس تنه د پاکستان د سمندري ځواک غړي وو، درې د هوایي ځواک او یو ساحلي ساتونکی وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه وویل چې حمله کوونکي له ایران د پاکستان خاورې ته اوښتي او په بلوچستان کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر ضد حمله کړې ده. وزارت وایي د ایران حکومت ته یې په یو لیک کې ویلي چې حمله کوونکي د بلوڅ بلتون غوښتونکو د یوې نوې تشکیل شوې ډلې راجی اجوی سنگر غړي و چې د وزارت په حواله د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې دیره ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته وویل
اس نئے الائنس بی آر اے
د بی آر ای په نوم د بلوچستان او د بلتن غشتون کې ډلې دغه نوې اتحاد د هغوی روزنیز یا اکمالاتي کمپونه د ایران په سرحد کې دننه ندي. تر څېړنو او پلټنو وروسته مو له ایراني چارواکو سره عملی شواهد شریک کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له ایران غوښتنه کړې چې د حمله کوونکو په وړاندې چې بیرته د ایران خاورې ته داخل سوي اقدام وکړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله د پاکستان په بلوچستان او د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د بلوچستانو ډلې په دواړو هیوادونو کې خپلواکي غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي صدر اعظم عمران خان به د دغو وژنو موضوع له ایراني چارواکو سره مطرح کړي. شغلی قریشی له ایرانی لوري د اقدام او غوښتنه وکړه.
هم توقع کرتے ہیں ایران
ایران یو ورور او ګاونډي هیواد دی چې اوږدمهالې پیاوړې اړیکې ورسره لرو. د دغو اړیکو په رڼا کې تمه لرو چې ایرانی ورونه به د دغو ډلو په وړاندې اقدام وکړي. که څه هم د پاکستان او ایران په سرحد کې میشتې افراطي ډلې زیات وخت پر ایرانی ساتونکو حمله کوي، خو دا په وروستیو کلونو کې لومړی وار دی چې پاکستان په عامه ایران د هغو بلوڅ ډلو په وړاندې په اقدام نه کولو تورنوي چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو د وژلو تور ورباندې لګول سوی دی.
دا هم د مهمو خبرونو سرټی کې د سولې ولسی حرکت وای په پام کې لري. نن یکشنبه په هلمند کې د سولې او اوربند په ملاتړ لاریون وکړي. د ترکیې د پوهنې وزارت یو چارواکی وای په افغانستان کې د افغان ترک ټول شونځي د ترکیې د پوهنې وزارت چوکاټ ته انتقالیږي. د غزنی ولایت چارواکی وای په ګیلان ولسوالۍ کې څو تنه وسلوال وژل شوي او څو نور نیول شوي دي. په سوریه کې فعالان او یوه څارونکې ډله وایي د داعش او القاعده پورې د تړلو وسلوالو په جلا جلا حملو کې نږدې 50 دولتي سرتیري او د هغوی متحد جنګیالي وژل شوي دي. د سعودي عربستان او ایران په ګډون د عراق د ګاونډیو هیوادونو د پارلمانونو رئیسانو له داعش یا اسلامي دولت ډلې څخه د بیرته نیول شویو سیمو د بیا رغولو لپاره د بغداد د هڅو ملاتړ ته تیاری وښوده او د لیبیا د پلازمینې ترابلس په جنوبي سیمو کې پرون درنې جګړې پیل شوې. مخکې تر دې چې ستاسو پیغامونه در واوروم، لومړی هم د ژوند رنګونه.
دا ژوند رنگونه
خطرای سقزیم زدکنی میده مستردی ترکچ پوری کردی که دارت ووی پخوانی دندی مو چنگه وی کمو برخی که وی او ووس دنده چی تر سرکوی چوم را پکی خواهی استی
پا بلا بل رسنه ای که می دنده تر سرکردی ده حقا ولوس پسری میاش که در ریاست دنده می کردی سلور کالا ده کابل دو ولایتی شورا ده خری پا های سپنی دنده تر سرکردی غوارم ده نور خوان ده پارا یو الگو وسم یو مثال وسم حقوی هم واتو زه موږ اوس هم ډېرې خویندې لرو چې شاته پاتې دي. هغوی د هغه جهالت د هغه تاریکۍ څخه راوباسو تر هغو دغه ټولنه په هغوی باندې آباده کړو.
که درته ووایي چې په دولتي دنده کې تاسې خوشحاله یې که خپله سوداګره چې او پخوا مو په رسنیو کې هم دنده ترسره کړي په کومه کې ډېر خوشحاله وو؟
زه کله چې زه موثر تمام سم خپل ولس ته په هغه حالت کې زه خوشحاله یم که هغه زه ژورنالیست واوسم که هغه زه د ملت استازی وسم او کاغه زیو مامور وسم د دولت
څومره وخت کې چې تاسو سوداګری ام لري او ورسره دولتي دندم سرته رسوي؟
تقریبا نه کال سوال چې زه د سوداګری په برخه کې هم فعالیت نه لرم.
ستړي کېږي په خامخا؟
بلا شک ستړي کېږي. هغه ستړیا کې هم یو ډول خوان غشته دي.
د سې ورځ شوې ده چې تاسو د ټولو کارونو نه لاس مینځلې او قرار کړ کې ناستو یې هیڅ کار نه تر سره
او لا کله کله بلوه ځکه د دې ستړي سم نو موبایلونه اف کوم اداقل یو سات د پاره ځان آرام کوم.
ډیره مننه.
خور ودان
و سم ستاسو پیغامونه چې د الکترونیکی تذکرو په اړه مو راستولې دي. ډاکټر همدرد سید خیری د هلمند له داوی لیکلي وایي دا ښه اقدام دی، د الکترونیکی تذکرو ویش باید ژر عملي شي. سعید سعادت له هلمند لیکي البته له ناوې څخه دی وایي چې باید الکترونیکی تذکره ژر تر ژره وویشل شي. نقیب الله مشال له اروزغان ولایت لیکي البته له شهید اساس ولسوالۍ څخه الکترونیکی تذکره ډېرې مهمې دي، شه باید ډېر جدي ونیول شي. شفیع جان زادران د نادر شاه کوټ له ولسوالۍ لیکي الکترونیکی تذکرو په هر برخه کې ضرورت شته. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي وای موږ باید دا پروسه عملی کړو، ځکه چې د الکترونیکی تذکرې د فساد په کمولو کې مهم رول لري. نثار احمد علی کوزی له هلمند لیکي د الکترونیکی تذکرو ضرورت زیات دی، ځکه د فساد مخه پکې نیول کیږي. او حبیب عمر عمری د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ لیکي وای موږ په هلمند کې الکترونیکی تذکرو ته ضرورت لرو، دلته نه ویشل کیږي. له دې سره زموږ د لومړۍ خبري مجله پای ته ورسېده. اوس بل خبري